قدرمن دوستانو ستړي مشه د ساده رادیو په یو بل خبرونه کې مو سه اجمل انده هر کله کوم نن د جمعې ورځ دا د خبرونه زیاته برخه مو د ازادي رادیوي مجلې ته څنګه کړي د کوم مخکلي دینه چې د ازادي رادیوي مجلې ته ورشو په اثر کې څو ریپورتونه او خبرونه لرو په مخکلي د ست خبرونه ده. دا فراولای چارواکی وی په پښترو دولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پروند وسلوالو په عمله کې وژل شوې دي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قوماندان پروند د هلمند له والي سره د دغه ولایت پر وضعیت خبرې کړې او د فلورانس په نوم شدید طوفان د امریکا د کارولینا سواحلو ته رسیدلی دی. پاموکری بشپړ خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان په اړه دا فراولای چارواکی وی چې په پښترو دولسوالۍ کې وطن افغان پوځیان پرون پنځشنبه د وسلوالو په حمله کې وشل شوی. د پښترو دولسوال غوسیدین پرون ازادي راډیو ته ویل دغه حمله په ګسکین سیمه کې د ملي اردو پر یوه پوسته شوی چې په نتیجه کې دوه پوځیان ټپیان شوي هم دي. د ولسوال په خبره د دولت وسلوالو مخالفانو یو سرتیری له ځان سره بیولې. له بلې خوا په پښترو دولسوالۍ کې پرون د یو ماین چاودنې د یوې ښځې په ګډون څلور ملکیان ټپیان کړل. په دغه ولسوالۍ کې افغان پوځیانو تمرکشوب په داسې حال کې اوړي چې پرون ولسمشر محمد اشرف غني د افغان پوځیانو د مرګشوب له زیاتېدو په اړه وویل چې یو شمیر سرتیري په نامناسب او غیر ضروري ځایونو کې ځای پر ځای شوي دي او دا د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د مرګشوب له زیاتېدو علت دی. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان پرون د هلمند له والي سره د دې ولایت پر وضعیت خبرې کړې دي. جنرال سکاټ میلر پرون له والي تورن جنرال محمد یاسین سره په هلمند کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د وروستیو پرمختګونو مسله څېړلې. د هلمند والي محمد یاسین تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د هلمند وضعیت همدارنګه د هلمند ماهنګۍ د حمایت قاطع چې دلته افغاني قوتونو د حمایت دپاره میشت دي او د هغې د تعلیم تربیې دن د هغو سره د دوی همکاري او نظریاتو پیشنهادات پوښتنې دي.
د هلمند مطبوعاتي دفتر د اعلامیې په حواله د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د قاتم ملاتړ ماموریت د ټروریزم او نشه یي توکو په وړاندې په مبارزه کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته ژمن دی. د افغانستان لوی څارنوالي وایي د اداري فساد په تور په لسګونو دولتي کارکونکو نیول شوی دی. د لوی څارنوالۍ ویان جمشید رسولي تیر شپه ازادي راډیو ته ویل د لوی څارنوالۍ د کارکونکو په ګډون دغه کسان د یو کال په جریان کې د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ د ریاست لخوا نیول شوی دی.
د یک سال اخیر ریاست تانسته
د وی د غریاست په تیر یو کال کې توانیدلې د اداري فساد 23 موارد تشخیص کړي او د دې قضیو په تړاو 50 کسان چې مشکوک وو پیژندل شوی او نیول شوی. د ښاغلي رسولي په خبره ډېرې قضیې د رشوت اخیستنې وي. د لوی څارنوالۍ ویاند ویل د کنټرول او څارنې د څارنوالۍ ریاست څو کاله مخکې د دې لپاره ایجاد شو چې په اداري فساد کې ښکېل دولتي کارکوونکي وپیژني او ونیسي. د فلورنس په نوم شدید طوفان په امریکا کې د کارولینا سواحلو ته رسیدلی دی. دغلته په ساحلي ښارونو کې د سمندر اوبه د ښارونو کوڅو ته تللي او لږ تر لږه تر اوسه پورې 80,000 کسان بې برېښنا شوي دي. ویل کېږي چې په ځینو ځایونو کې د بهر د اوبو سطحه 3.5 متره پورته شوې ده چې له کبله یې د ښارونو پر سړکونو سیلابونه راوتلي دي. شدید بارانونه د دې سبب شوي دي چې اټکل کېږي په راتلونکو ورځو کې به د سمندر د اوبو سطحه 1 متر نور هم لوړه شي. ورسره شدید باد د دې طوفان د اوج په وخت کې 250 کیلومتر په ساعت کې وو خو اوس ویل کېږي چې کم شوی دی او 155 کیلومتر په ساعت کې اټکل شوی. د کارولینا د سواحلو زیاتره ښارونه خالی شوي دي. مکتبونه او تجارتخانې تړلې دي او تر 1500 پورې الوتنې دغه سیمې ته لغوه شوي دي. د امریکا په کانګرس کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند یوه وتلې غړي په سوریه کې اوکراین په سوریه، اوکراین او نورو ځایونو کې د روسیې د تهاجمانه اعمالو له کبله د مسکو د مجازاتو لپاره د نورو اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مسکو په وړاندې د نورو شدیدو اقداماتو لپاره فشارونه په زیاتېدو دي. د استازو د جرګې د غړي اډ رویس دا څرګندونې په داسې حال کې خپرېږي چې تر دې ورځ مخکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې د امریکا د انتخاباتو د لا خوندیتوب لپاره تازه اقدامات اعلان کړل. دغه اقدامات په نومبر میاشت کې د کانګرس د منځمهاله انتخاباتو په درشل کې اعلانېږي. په دې اقداماتو کې د هغه بهرنیو هیوادونو یا اشخاصو په وړاندې چې د امریکا په انتخاباتو کې لاسوهنه کوي شدید بندیزونه په پام کې نیول شوي دي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشرې فدریکا موګیرینی پرون د مقدونیا له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د روانې میاشتې په ټول پوښتنه کې برخه واخلي. دغه ټول پوښتنه د دې هیواد د نوم د بدلولو لپاره رابلل شوې. موګیرینی وویل د مقدونیا خلک د خپل هیواد د راتلونکي کلي له ځان سره لري. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشره وروستۍ غربي چارواکې ده چې د سپتمبر د 1 د ټول پوښتنې په درشل کې سکویپی ته سفر کوي. دغه ټول پوښتنه به د پخواني یوګوسلاویا دغه جمهوریت ته لاره پرانیزي چې له اروپایي ټولنې او ناټو تړون سره یو ځای شي. د دې ټول پوښتنې په مرسته به له یونان سره د هوکړې هڅه وشي چې د مقدونیا نوم د شمالي مقدونیا په جمهوریت بدل شي. له دې سره به د ګاونډیو هیوادونو مقدونیا او یونان ترمنځ د مقدونیا د نوم پر سر د څو لسیزو شخړه ختمه شي. د مقدونیا له صدر اعظم زوران زایف سره تر کتنې وروسته فدریکا موګیرینی وویل د اروپایي ټولنې دروازې ستاسو پر مخ پرانیستې دي. او د کاسو حکومت د قانون یو مسوده تصویب کړه چې له مخې د دغه هیواد امنیتي ځواکونه په تدریجي ډول په پرمختللي ځواک بدل شي. د کاسو د امنیتي ځواکونو وزیر رستم برشا پرون د کابینې غونډې ته وویل پیشنهادي قانون به د څو قومي او مسلکي ځواک په توګه د امنیتي ځواکونو صلاحیتونه، تشکیلات او اجرات مشخص کړي. د ده په خبره دغه ځواکونه به د کاسوو مځکنۍ بشپړتیا او د دغه هیواد د اوسیدونکو ګټې خوندي کړي. د کاسوو صدراعظم راموش هاریداین ویلي چې د کاسوو د امنیتي ځواکونو د بدلون لپاره هر اقدام به د ناټو په ناټو کې زموږ له ستراتیژیکو همکارانو په ځانګړي ډول له امریکا سره په مطابقت کې کیږي. کاسو له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې د سربیا او د دغه هیواد په شمال کې د سرب اقلیت له سخت مخالفت سره سره خپل امنیتي ځواکونه په ملي اردو بدل کړي. دغه پلان نه دی توانېدلی چې د دې هیواد د غربي شریکانو ملاتړ راجلب کړي. دوستانو تاسو خبرونه له آزادۍ راډیونه واوریدل. زموږ غږ په منځنۍ سبا دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې په صاف او واضح توګه اوریدلی شي. همدارنګه په ګڼو ښارونو کې د آزادۍ راډیو خپرونې د اف ایم په 100.5 هم خپرېږي. مخکې له دې نه چې د آزادۍ راډیوي مجلې پروګرام درته خپور کړو، لکه مخکې مو چې یادونه وکړه څو رپورټونه لرو. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د افغانستان په وروستیو پرمختګونو او مسایلو باندې خبرې وکړې او یو مسله چې نوموړي یاد کړه هغه په افغانستان کې د سولې موضوع و. ولسمشر ټینګار وکړ چې د سولې لپاره باید ټول افغانان غږ پورته کړي. نوموړي وویل دا یوازې د حکومت کار نه دی او نه د حکومت له وس او توان نه پوره دی. اجمل تورمان پرې رپورټ راکړي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي دی د سولې لپاره خپل سر نظرانه ورکوي، خو په خبره سوله یوازې د دولت کار نه دی او ولس پورې هم اړه لري. ښاغلی غنی دغه څرګندونې د پنجشنبې په ورځ په ارک کې په یوه غونډه کې وکړې او ویل چې پایداره سوله دقت غواړي، خو اول قدم اخیستل یې جرأت دی.
از تمام اقشار افغانستان باید یک صدای واحد برایم که صلح میخواهیم، ختم جنگ میخواهیم، ثبات و عزت میخواهیم. که ما سر به صلح دپاره غواړی تا دوارو لاسوی ورکو. صلح اوس ولسته تعلق لري، یوازې دولت کار نده. صلح پایدار دقت میخواهیم، اما قدم اول یک قدم جرأت است.
خاغلی غنی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او یا د جګړې سیمه ییزه او نړیواله وګڼله. افغان ولسمشر دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د سولې په برخه کې روان کوششونه هیله بخونکي دي. د سولې د عالي شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال له وسلوالو طالبانو سره د سولې د خبرو په هدف په ملي، سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې روانې دي.
زمون پروګرام خو همدغه ده چې د خبرو د لارې نه هلې ځلې وکړو او کوشش وکړو چې سولې ته خبره راکاږو. نور حلقه مشل شي اخوي دخل لارونا خپل پروګرامونه لري اخوي موږ طرفه تماس کوي اخوي موږ راه ما عندي ان شاء الله په هلې زری دی اخوي خپل طرفه په هلې زری موږ طرفه په هلې زری د منځقوي ملکونو له طرفه او په هلې زری هم دغه شان ته د بي ملي ټولنې دغه د مطمئنم چې ان شاء الله خپل هدر الله رحمه
د یادونه د جدا افغانستان د سولې په برخه کې پر تر ټولو تازه اقدام کې د سی شنبه پورې د سعودي عربستان په پلازمینه جده کې د اسلامي همکارۍ د سازمان غونډه جوړه شوه چې په دغه غونډه کې په افغانستان کې جګړه وغندل شوه او د دغه هیواد د سولې له بهیر ملاتړ وشو. بلخوا د طالبانو دوو مشرانو چې له امریکا سره د خبرو له بهیره خبر دي، رویټرز خبری اژانس ویلي چې د طالبانو د مشرتابه د یو پلاوي په ترکیب کار کوي چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسولو پر لارو چارو بل پړاو خبرو ته کینی. خو د افغانستان د سولې او نجات شورا مسؤلین انتقاد کوي چې حکومت د سولې په برخه کې لازم پریکړه نشي کولای او په کار ده چې په دې برخه کې عالمان، مخاور او سیاسيون سره راټول شي. د یاد شورا رئیس ګل رحمان قاضي:
حکومت خو زه فکر کوم چې لازم تصمیم گیری د غیر لاس اور کړي په مخاور زی هغه کوي د عواقب منسنجي چې عواقب بددي شي تاسو حالت غردې چې ملت شخصیتونه دي د اعتبار ور دي علما دي دانشمندان دي سیاسین دي دې سره راټول شي او یو افغاني ملي سولې د لپاره لار پرانیزي.
د افغانستان د ملي شورا یو شمیر غړي بیا ټینګار کوي چې د سولې د خبرو ترڅنګ پر وسلوالو طالبانو نړیوال فشارونه هم حتمی دي. د افغانستان د مشرانو جرګې دوهم رسیال آصف صدیقي ازادي راډیو ته ویلي چې هغه هیوادونه چې د افغانستان د سولې پروسې ته رامخته شوي اقدامات یې باید صادقانه وي او په یاده برخه کې خپل ژمنې په عمل بدلې کړي.
پیوا سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي؟ د دوی اقومي جوړښتونه رژوند کې چې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار علایان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
دغه شپین درګه د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ولسی جرګې د چهارشنبه په ورځ پریکړه وکړه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ پر امنیتي تړون بیا غور وکړي. دا د تړون مسوده د پخواني ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا جوړه شوې وه، خو سند د ملي وحدت د حکومت په پایل کې لاسلیک شو. ولسی جرګې ولې پر دې تړون د بیا غور پریکړه وکړه؟ وایي جرګه د دې تړون د باطلولو صلاحیت لري. په دې اړه احمد تکل د سیاسي حقوقي چارو له کارپوه اجمل هوډمن سره مرکه کړې. ښاغلی هوډمن د مرکې په پایل کې وایي چې د کابل او واشنګټن د امنیتي تړون د لغوه کولو طرحه که وړاندې کیږي نو باید د حکومت لخوا وړاندې شي.
اساسی قانون د نویم ماده د مخینه په ملي شورا صلاحیت یو د دې په نړیوالو میثاقونو کې د افغانستان یو ځای کېدل تصدیق کی او یا د افغانستان الحاق وروسته له تصدیق نه فسخه کی. دا صلاحیت ملي شورا دی، اما دلته ډېر عام د حکم راغلی دی او اجرایي میکانیزم به داسې دی چې دا باید د دولت په وړاندیز باندې دا مسله مطرح شي. هغه عرف قانون گذاری که او نړیوال قراردادونه که داده که معمولا تصدیق فسخ او یا هم لغو د قوانینو دا معمولا د حکومت لخوا نوانده کیږي او د ولسی جرګې او مستند جرګې تصویب ورباندې اخیستل کیږي.
یعنی اوس چې دا طرحه د ولسی جرګې لخوا وړاندې کیږي حقوقي اړخ یې څنګه دی؟
دا کېدای شي صرف یو وړاندیز اوسیږي، د ولسی جرګې یو وړاندیز دی، دا هیڅ صورت باندې کوم تصویب نه دی، کومه پریکړه نه ده او هیڅ حقوقي اثر نه ورباندې مرتبېږي. دلته خو بیا نور مسایل دي، دلته ډېر مالي مسایل دي، دلته بیا هغه د قرارداد نور شرایط دي، دلته د افغانستان د تعهداتو مسایل دي چې هغه لا تکمیل شوي نه دي. په استثنایي حالاتو کې ملي شورا دا صلاحیت لري چې هغه هم د قوانینو په برخه کې ډېر واضح ده، نه د نړیوالو مستحقونو برخه کې. ولسی جرګه دا د اتم کال لپاره کار کوي، اما د افغانستان په اساسي قانون کې د ولسی جرګې قاعده له 15 کاله ده او د اساسي قانون له نظره که چیرې بیا دوی خپل کار دوام ورکوي، دوی ټولې پریکړې، تصامیم، قوانینو تصویب، د نړیوالو قراردادونو تصدیق، حتی نور مسایل هر پریکړه چې کوي هغه حقوقي اعتبار نه لري، حقوقي مشروعیت نه لري، هغه باندې هیڅ کوم مکلفیت نه ورته دی.
له امریکا سره امنیتی تړون د مخکینی ولسمشر حامد کرزی د حکومت لخوا هغه مسوده جوړه شوې و او بیا درغله په لوی جرګه کې په دې باندې بحث وشو. یعنی د اوسنۍ امنیتی تړون د لوی جرګې هغه حقوقي اعتبار لري که نه لري؟
کومه لوی جرګه چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت په وخت کې دایره سوله، هغه یو خو هغه د اساسي قانون لوی جرګه نه وه، او بل دا چې هغه یو مشورتي لوی جرګه وه. د لوی جرګې پریکړه داسې کومه الزامي پریکړه نه وه. که فرضاً لوی جرګې ویلي وو چې دا قرارداد دې نه کېږي، او یا هغوی ویلي وو چې دا قرارداد دې وشي، یا ځینې شرایط وضع کړي وو څنګه چې وړاندې هم کړله، نو هغه داسې الزامي بڼه نه وه چې حکومت دې حتماً هغه پام کې نیولی وه. ځینې مسایل په تړون کې ډېر اختلافي وه او ډېر جدي وه چې هغه د افغانستان حکومت هم خصوصا ولسمشر کرزی هم په هغه وخت کې ډېر مطرح کوله. چې یو مسله دا وه چې که فرضاً یو بل هېواد د افغانستان امنیت ګواښي، یا په افغانستان کې نظامي مداخله کوي، یا تروریستي ډلو سره مرسته کوي. بله موضوع چې وه هغه د حقوقي مسئولیت موضوع وه. هغه بحث په هغه وخت کې ډېر د ولسمشر کرزی د حکومت لخوا نه مطرح شو چې که چېرې امریکایي پوځیان په افغانستان کې جرم کوي، د دو د قضایي تعقیب پروسیجر به څنګه وي؟ بل مثلا د تلاشیو یا د شپې لخوا نه د خلکو کورونو ته ورتګ.
بله هرمن صاحب، دغه اختلافي مسایل چې تاسو یادونه کوي، دغه سیاستوال چې اوس راجګ شوي او وایي چې په دې تړون کې د بیا غور یا بیا کتنه وشي، دوی دغه د اصلاح غوښتنه کوي؟ یعنی هماغه موارد غواړي چې له سره یې بدل کړي، او که دوی څه نور غواړي؟
زه فکر کوم چې دا کوم کسان چې د امنیتي قرارداد باندې د بیا کتنې موضوع یې پرون مطرح کړه، دا نسبت هر چا ته د امریکې ته ډېر نږدې دي، د امریکې سره ډېر دوستانه اړیکې لري. حتی د افغانستان د اوسني حکومت د ځینو مهمو شخصیتونو نه دوی امریکې ته ډېر نږدې دي، او دوی ورسره ډېر نږدې روابط لري. فکر یې تړون په پخواني وخت کې مثلا که اجازه راکړي زه مشخص کړم، بېخي په تېره لویه جرګه کې حضرت صاحب صفتالله مجاهدي چې د لویې جرګې رئیس هم و، مطرح کړل چې که چېرې ولسمشر کرزی دا قرارداد امضا نه کړي زه له افغانستان نه هجرت کوم. نن دوی دا مسله مطرح کوي، ولې په هغه وخت کې دا مسله دوی جدي نه مطرح کوله؟ او همسې ډېر نور مسایل دي. اما زه فکر کوم دوی ستونزه د افغانستان د اوسني حکومت سره ده. دوی غواړي چې د افغانستان حکومت په اقتصادي او مالي لحاظ باندې او خصوصا په دفاعي برخه کې د مرستو په لحاظ باندې مونږ په د امریکې په دولت باندې متکی یو، غواړي د افغانستان حکومت له دغې لارې وننګوي. هغه د دوی له لاسه وتلي امتیازات او په قدرت کې د شراکت موضوع دغه مسله ډېره مطرح کړي. زه فکر کوم کوم کسان چې دا مسله مطرح کوي یو هم په دې موقف کې نه دي چې راسی په جرات باندې ودی، یو د افغانستان د جنگ د قربانیانو د منافع او د حقوقو مسله مطرح کړي، او د امریکې دولت وڅنګه چې تاسو ولې موږ سره داسې برخورد کوي.
دا حقوقي او سیاسي چارو کارپوه اجمل هوډمن و چې د افغانستان او امریکا په امنیتي تړون غږیده. ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. سموګه ګلاساده راډیو اوري د خبری مطالبه برخه پای تر سو وس هم رازو ونیس پروګرام ته د ازادي راډیوي مجله وړاندې کیږي.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښې چارې. د رادیو مجلې د نننۍ غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننۍ غنه مو په یو شمېر هنري او ادبي مسایلو راخولي کړي. د تیرونی د فرهنګي خبرونو سربیره مو له پکتیکا څخه د سلیمان غر د دودیز مشاعرې په اړه راپور برابر کړي.
دا کلی پا دیوال باندی با ولی کما امن اوستا پر شدویا ننگو تک کسپی نسوار.
پا هنر جاج که دا ابو ریحان البیرونی دا جوند او علمی کار پاره لپوهان دا رازقی نریوال سرغیگی گو.
سیدلا دا البته دا عربی لغات و دا دا نگانا چه دا تیپ پا نگاه کسیری که دا نمو ونسخه دا چه دا پا خپل پا علیگر دا هین پا یوا مدرسه که موجود ده.
په فنکار برخه کې په جنوبی پښتونخوا کې میشته نالوستي افغان شاعر سره مرکه کړي.
انا اخز یغه منی نو په دې خاطر باندې دا وطن ټولین مبارک به احساسات یو شان وي.
په زرپانه کې به د پخوانی ننګرهار یو لرغونی کیسه اخوند موسی او مارکو واوري.
د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي.
په ادب جام کې به د پښتو لرغونی ادبی دوري شاعر شیخ محمد صالح الکوزی د احوال لمړی برخه واوري.
دا سی وایي چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومې د یو لسم سرود لمړی برخه واوري.
زای زای غره کې جیړ ګلونه زرغونه دي د کک دنګ دبرینه کلا لوړه په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنګ او ادب انځور.
ابو ریحان محمد البیرونی د منځنۍ اسیا هغه ریاضی پوه، ستور پیژندونکی، انسان پیژندونکی، تاریخ لیکونکی، انسایکلوپیډیست، زمان پوه او فیلسوف چې د خپل تحقیقاتو پر مټ به سلګونه کال نور هم ژوندې وي. هغه د اورګنج په خوارزم کې چې دا سیمه اوس مهال د ازبکستان پورې تړلې ده په 903 لمریز کال د سپتمبر په 15 نیټه زیږیدلې. خوارزم هغه وخت د سامانیانو تر ولکې لاندې سیمه وه. کله چې سلطان محمود غزنوي خوارزم سیمه فتح کړه او هلته یې البیرونی وکوت نو هغه یې له ځان سره غزنی ته راوست او په همدې ځای کې څېړنې او تحقیقات پیل کړل. البیرونی له همدې غزایه د شهرت پوړی ته ورسید او بیا همدلته په 1440 هجری کال وفات شو او په غزنی کې دفن شو. نننۍ رادیوي مجله د ستر عالم او فیلسوف ابو ریحان البیرونی روح ته ډالۍ کوو او د خبرونې په پیل کې له مریم توخی د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی د علمي شخصیت او کارنامو څخه د درناوي په خاطر بین المللي سیمینار جوړ شو. په دغه سیمینار کې چې د ارګ په سلام خانې ماڼۍ کې پرانیستل شو، دولتي لوړ پوړو مقاماتو او د هند او ازبکستان هیوادونو میلمنو برخه اخیستې وه او د ابو ریحان البیرونی په علمي او څېړنیزو چارو یې هم بحث وکړ. په یاد سیمینار کې ولسمشر غنی وویل چې ځوان نسل باید پوه شي چې ابو ریحان البیرونی په کوم اړخونو فکر کاوه تر څو وکولی شي د هغه افکارو په رڼا کې خپل تیر اوس او راتلونکي سره یو ځای کړي او سره کلکه اړیکه جوړه کړي. جمهور رئیس وویل د البیرونی د شخصیت د بیلابیلو اړخونو څخه درس واخلو. هغه نړیوال فکر لرلو. هند، چین او یهودیت تمدنونه یې په مقایسوي ډول مشاهده او هغه تجربه مطالعه کړل. هغه څرګنده کړه ابو ریحان البیرونی د لومړي ځل لپاره علمي تقویم جوړ کړ او نوموړی د هغه لسیزې نمونه ده چې د اسلام نړۍ پکې پر خپل ځان باور او اعتماد درلود. جمهور رئیس وویل ازبکستان او افغانستان په ګډه د ابو ریحان البیرونی د کارنامو په موخه جشن نیولی. هغه زیاته کړه چې د مولانا په شخصیت کې هم د سیمه ایز تمدن تر ټولو غوره بېلګه مشاهده کولای شو. مولانا خونې ته ولاړ خو د مولانا پیغام نړیوال دی او موږ باید له دې پیښو څخه درس واخلو. هغه زیاته کړه البیرونی په عظیم تمدن کې د یو تلپاتې شخصیت په توګه پاتې شو. دغه راز البیرونی د انسان پیژندنې مبدا وه او د تمدنونو په اړه یې څېړنې وکړې. د فریب هنری فلم په هرات ولایت کې نندارې ته وړاندې شو. دغه فلم د هرات د افغان فلم د مدیریت لخوا په دریو میاشتو کې د محمد عارف یوسفزي لخوا جوړ شوی دی چې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست په سالن کې نندارې ته وړاندې شو. په دې غونډه کې د هرات ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس آریا روفیان د افغان فلم له مدیریت او د هغو ځوانانو څخه چې د دغه فلم په جوړولو کې رول درلود په مننې سره او د هرات له فلم جوړونکو او هنرمندانو په یادونې سره د سینما هنر یې د ټولنې په بېلابېلو برخو کې اغېزناک او ګټور وباله او ویل چې سینما د ټولنې په ذهنونو زیاته اغېزه لري. د هرات افغان فلم لوی مدیر عبدالکریم محمد یار د فلم او د فریب فلم د جوړولو په لاره کې د ستونزو او چیلنجونو په باب خبرې وکړې او وی ویل په دې فلم کې جنایي او ورځنۍ مهمه موضوعګانې انځور شوې دي. د خوست لاما کتابتون سره د وسو ټوک کتابونو مرسته وشوه. د خوست ولایت داما کتابتون سره د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا د 1500 ټوکونو او د لوړو زده کړو وزارت لخوا د 200 ټوکونو روغتیایی، ساينسي، انجینري، مهندسي، تاریخي، سیاسي، ادبي او نورو برخو کې د کتابونو مرسته وشوه. د خوست داما کتابتون مسولین وای د اطلاعات او فرهنګ وزارت منه کړی چې د کتابتون په بډای کولو کې به د ګڼ شمېر نورو کتابونو مرسته هم وکړي. د دغه ولایت د اطلاعات او فرهنګ سرپرست نجیب الرحمن د یادو کتابونو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې په دې کتابونو کې د هرې برخې نوي او ګټور کتابونه شته چې د عامه فکرونو په جوړولو کې مثبت اغیز کولای شي. هغه د هنر او فرهنګ له مینوالو وغوښتل چې لاسنیوی وکړي او د ټولنې په فرهنګي بډاینه او د پوهې د کچې د لوړولو په لاره کې ورسره لاس یو کړي.
د پکتیکا فرهنګیان هر کال د سلیمان غر دودیزه مشاعره جوړوي. هلته لبیلابیلو ولایاتو فرهنګیان او شاعران راځي او په دغه مشاعره کې د خپلو خیالاتو اظهار کوي. له سګنې مشاعرې څخه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړي.
کلی په دیوال باندې به ولي کوم امن او ستا پر شیدویا ننګو تک سپینه سوله.
د تیرې پنجشنبې او جمعې په منځنۍ شپه په پکتیکا ولایت کې کلنۍ سلیمان غر دودیزه مشاعره او میله وسوه چې د دغه ولایت د مرکز ولسوالیو په شاعرانو او لیکوالانو سربیره پکې د کابل، پکتیا، خوست، اوروزګان، غزنی او یو شمېر نورو ولایتونو څخه راغلو لیکوالانو، شاعرانو، همدارنګه په سلګونو پکتیکاوالو ځوانانو، د فرهنګ او شعر مینوالو ګډون کړی و. دغه مشاعره او میله چې د پکتیکا ولایت د اطلاعات او کلتور د ریاست له لورې او ورسره د یاران او شرانې ادبي بهیرونو په مرسته جوړه سوې وه، تر پخوانیو هغوی رنګینی او د خلکو ګډون دوه برابره زیات او خورا په زړه پورې و. مشاعره د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت په خبرو پیل سوه چې د ګډونوالو د راتګ د مننې تر څنګ په ټولنه کې د دا ډول فرهنګي ناستو د ارزښت او د شاعرانو پر رول خبرې وکړې او زیاته یې کړه شاعر په ټولنه کې مثبت فکر تر نورو ښه او زر رسولی سي. د پکتیکا د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس حمید الله حمیم هم د مشاعرې ګډونوالو ته په وینا کې وویل له دغه مشاعرې او میلې څخه یې موخه په خلکو کې له وطن سره مینه پیدا کول، له جګړو څخه د ځوانانو پام اړول، خپل کلتوري توکي ورپېژندل او د ځوانانو ذهنونه رڼول دي.
سلیمان غر کلنۍ دودیزه میله او مشاعره هر کال د اطلاعات کلتور ریاست ولایت مقام په ګډه همکاري جوړیږي. د پکتیکا ولایت مرکز ولسوالیو او په ولسوالیو د ولسوالیو د شاعرانو سربیره د نورو ولایتونو شاعران ملګري فرهنګیان راغواړي راځي او په دغه مشاعره کې خپل شعرونه د غونډې ګډونوالو ته وراوري.
تر دې وروسته مشاعره پیل سوه چې شاعرانو پکې خپلې عشقي، حماسي، ولسي، له هېواد سره د مینې، سوله ییز او هر اړخیز چمتو کړي شعرونه وویل چې د ګډونوالو په تودو چکچکو بدرګه کېدل. مشاعرې ته راغلي شاعران او لیکوالان دا ډول مشاعرې او ناستې په ټولنه کې د خلکو لپاره مهم ګڼي. دوی وایي په دا ډول مشاعرو کې خلکو ته د ذهنیت ورکولو تر څنګ نوي استعدادونه هم غوړېږي او فرهنګي چارې لا پیاوړې کېږي.
درکه مشاعری د ځوانانو لپاره ډیره پایده ده. ځوانان را ویخی د خلکو کې احساس پیدا کوي، ویخی د خپل وطن مینه کې پیدا کیږي، انسانیت کې را پیدا کیږي، ډیر پاکواله په سړی کې را پیدا کوي.
د سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال موږ مانځو او سګنې دودیز سلیمان غر مشاعره کې موږ ډیر خوشحالتیا وینو. خلک ډیر احساسات لري او خدای پاک دوی شاندار کم ته د ټولو ځوانانو احساسات را ژوندۍ شي.
سلیمان غر دودیز مشاعره هر کال د اوړي په موسم کې په پکتیکا ولایت کې جوړیږي، خو په سژنې هغې کې د شیرونو ترڅنګ د پښتني او افغاني کلتور ځینې توکي هم نندارې ته ایښودل سوي وو چې د میلمنو ترڅنګ یې د کوربنو پام هم ځان ته اړولی وو.
په کابل کې د ابو ریحان البیرونی سیمینار پای ته ورسید او په دغه سیمینار کې د کورنیو علماو سربیره بهرنیو څیړونکو او لیکوالو برخه اخیستې وه. نننۍ هنر جاج مو همدغه موضوع ته ځانګړی کړی.
هنر جاج
د ابو ریحان البیرونی په اړه ګڼې مقالې خپرې شوې او په نړیواله کچه پرې ګڼ سیمینارونه هم جوړ شوي دي. هغه د خپل اثر د یو نابغه عالم په توګه په دیارلسو ژبو رواني خبرې او لیکولی شو او د دې ترڅنګ چې خوري وري لیکنې کړي 115 علمي اثار یې هم لیکلي دي. کله چې له سلطان محمود غزنوي سره هند ته لاړ نو هلته یې د سانسکریټ ژبه زده کړه او د هند په اړه یې شاوخوا 14 څېړنه وکړه. وروسته یې د مال الهند کتاب ولیکه. د دغه کتاب له لیکلو وروسته البیرونی ته هندي یانو د بحر دانش لقب ورکړ. البیرونی په لومړي ځل د ځمکې د قورې نقشه جوړ کړه او د امریکا د لوی وچې په اړه خپل نظریه هم ورکړه. او ویل چې یو ځانګړې لوی وچه هم شته چې له 200 کال وروسته کریستف کولم د امریکا لوی وچې ته ورغی او د دغه وچې په اړه معلومات وړاندې کړ. نو ویل شو چې د امریکا د لوی وچې په اړه لومړنۍ وړاندوینې البیرونی کړې وي. البیرونی د لومړي ځل لپاره د لمانځه د وختونو په اړه د اسلامي احکامو په پام کې نیولو سره ځانګړې تقسیم اوقات وړاندې کړه او دا وختونه مشخص کړل. ابو ریحان نه یوازې دا چې په ځمک پیژندنه او سر پیژندنه کې کار کړی، بلکې د شاوخوا لسو نور علومو بنسټ یې ښه چې له وروسته ورته کار شوی. په ټولنیزو علومو کې د څېړنې لومړنی بنسټ ایښودونکی ابو ریحان البیرونی دی چې په دغه برخه کې ځانګړی کتاب لیکلی او د تحقیق روشونه ښودلي. هغه د ټولنیز ژوندانه لرغوني یوناني فیلسوفانو او ګڼو نورو علمي خواو باندې تحقیقات کړي دي چې لا هم ترې استفاده کیږي. په ریاضیاتو کې د البیرونی یوه ځانګړنه دا وه چې د دومره دقیق او مبتکر و چې څېړنې د معاصرو ریاضیاتو سره په هیڅ ډول ټکر کې نه دي واقع شوي. ابو ریحان البیرونی د هغه عصر مثال او نمونه ده چې اسلامي نړۍ په ځان پوره باور او اعتماد درلود او تل د تعارض په حالت کې و او رسربلی ساحه هم پراخیده. نو په داسې وخت کې ابو ریحان البیرونی ټول تمدنونه په پرتلیز ډول سره وسیړل. عمده خبره دا و چې اسلامي نړۍ فرهنګي ډار نه درلود. که یونانی فکرو، که یهودی فکرو، که هندی فکرو، که چینایی فکرو، دی ټولو ته دنیایی افکار وای. اوس به د علوم اکاډمۍ د پخوانی غړي استاد رازقی نړیوال خبرو ته غوږ شو.
استاد خدمت کار وکم چې دا په خپل یو جمیع الکمالات شخصیت و. دا په ټولو رشتو باندې پیزه، په کیمیا باندې پرشتہ بابا کی په کیمیا کې هم زیات اثر لیکلی دي چې هغه جملې نه مثلا زید دریو نمونه سره آشنا کېدای شي. د طبابت د نگانه دا په افغانستان کې ډېر پرمختللی طبیب و. په هر رشته کې ډېر زیات کتابونه لیکلي دي چې مثلا په دې د هغه جملې نه مثلا یو کتاب دی، مثلا د ودیو شو کتاب دی سیدلہ. سیدلہ د البته د عربي لغات او دغه د نگانه چې د طب په نگاه کې سترګې دا د نومو نسخه ده چې دا په خپله په علیګر د هند په یوه مدرسه کې موجود دی. دا د یوازې دا کتاب د طبي لغاتو په باره کې دا خبرې کوي. همدارنګې بل کتاب چې دی هغه هم مشتری، هغه هم د دې کتابونو جملې نه دی. مثلا دلته کتاب مګه مثلا د سید نوو نومیږي، البته دا سید په سین نه دی، په سوات باندې دی. هغه په علیګر پوهنتون کې مویا دی چې په خپله په نامه د عثمان الکاشایی په اومه هجري پیړۍ کې هغه په هندوستان کې په خپله ژبه باندې را کړی دی چې دا ډېر ګټول کتاب دی. د دې په باره کې مشیخ ابو احمد بن احمد استشهایی ته مراجع کی چې هغه هم په دې زمانه کې تیر شوی دی او د دې کتاب په باره کې ډېر زیات معلومات ورکړي دي.
ابو ریحان بیرونی یوازې په دري ژبه لیکنه کولې کې پښتو هم کولې یا له پښتو سره په نورو ژبو اردو؟
نه، متاسفانه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه وخت کې اکثر نن دانشمندان زمون یا په دری باندې لیکنی کړي، نه په فارسی باندې کړي، یا په عربي باندې کړي، بنا په پښتو باندې زمون ډېر کم دانشمندان نه پوهېدل. چې نه پوهېدل د ده نوشتي چې دي زیادتره په دري دي یا په عربي دي، او دا ترجمې چې شوي دي هغه د دري نه که په اردو باندې شوي دي او هغه په پښتو باندې شوي دي یا نورو ژبو باندې شوي دي، د دغو ژبو سره دا استفاده شوي.
تاسې حتما د بیروني آثار لوستي دي که نه؟ که داسې راته ووایئ چې ده ځانته ځانګړی ساپ درلود، د کوم بل لیکوال ساپ نه یې ګټه اخیسته، څه رقم و؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې زموږ اکثرا دانشمندان چې دي دا په تاریخ کې دویدیش کړی چې دی یو بل د اثرونه دی متاثر شوی دی. په خپل البیرونی مثلا لکه چې وای د ارسطو د اثرونه مثلا چې ارسطو په فلسفه کې ډیر لوی شخصیت وو، یعنی په ځانګړي توګه په فلسفه کې، بنا ان البیرونی هم په فلسفه کې وارد وو، او د دې له خوانه مثلا د بعض ضرورتونو په حساب باندې د تجربې په حساب باندې چې هغه چا چې مثلا لکه فاریابی میتار وو، لکه ذکریا رازی میتو کې چې په طب کې دا ډیر خلقو د دوی د اثر مثلا دا استفاده کړي دا متاثر شوی دی چې بل اخر ټپ ته مخه کړي دا چې دا په ټپ کې ډېرې نامي نامي کتابونه د لیکلي او نامي اثر پری کړي.
بله، تاسو ول تاسو دې بیرونی پاکله مقاله لیکلې ده، د بیرونی د زوان کوم اړخ مو په دې مقاله کې انځور کړی؟
مختاتو چې څنګه چې بیرونی شخصیت دی، ته د علم د زنا چیرته پیدا شوی دی، تاثیر یې په څه ډول باندې کړی دی، باقي کې ټول دغه پښتون ته ځوابونه ورکړل شوی دي، دا کړی چې ته کړی دی، د چا د کتابونو استفاده کړی دی، د لومړني استادان څوک وو، بالاخره دی چې لومړی اثر لیکلی په کومه رشته کې لیکلی دی، او بالاخره کوم اثر دا متاثر کړی دی چې نورو رشتو ته مراجعه کړې ده، چې د هغه جملې نه مونږ دا چې په چپ کې دا یو مخکښ طبیب د افغانستان بولو، نو هغه دا دی چې زه پخپله د افغانستان د تیرو ډاکترانو لکه کفاری حبیب راضی وو دغه نورو د هغوی د اثر نه استفاده کړې، متاثر شوی دی چې بالاخره طب ته هم مخه کړی ده، په کیمیا باندې هم پوهېږي، پر ریاضي باندې هم پوهېږي، په نور باندې هم پوهېږي.
که داسې راته ووایئ چې تاسو د بیروني تر څنګ د نورو لیکوالانو په هکله هم څېړنې کړې دي، په خپله د بیرونی په ځوان کې هغه څه و چې تاسو ته ډېر جالب و او مختلف ډېر فوکس په هغه وکړي؟
جالب دا ده چې په هغه وخت کې خو انسان چې پیدا شي ناروغي ورسره حتمي ده، او په افغانستان هغه وخت کې ناروغي ډول ډول وي چې دغه جملې نه مثلا اوبا وه، محرقه وه، او بعضې نور دا اوس په غونډې مریضیګانې هلته نه وي، چې نه وي نه انسان لومړنی احتیاط تداوي وه.
یعنې تاسو ته جالبه د ځوان همدا
اړخ و؟
که داسې پوښتنه وکړم، په دا اوس وخت لیکوالانو کې آیا د ابو ریحان بیرونی په څیر کوم شخصیت تاسو وینئ؟
متاسفانه متاسفانه هغه وخت کې خو ساینس او تخنیک په دغه اندازه باندې پرمختګ نه و کړی، مګر اوس خو ساینس او تخنیک پرمختګ کړی دی. هغې سره د مقایسې وړ په دې نه دي چې هغې وسایل نه لرل تداوی کوله، متاسفانه نشته. داسې لیکوال نشته چې د هغه په رشته باندې خپله رشته داسې ولیکي چې آینده ته یو میراث پاتې شي.
پیغله هیله درخواست احمدزی چې اصلا د لوګر ولایت اوسیدونکي ده، خدا محل په جنوبي پښتونخوا کې اوسي، هغه کې څه هم زده کړې نه دي کړې، خو شاعري کوي. هیله وایي چې ډېری خبرې په زړه وي، خو یو نیمه د شعر په ژبه راوځي. په فنکار برخه کې زموږ همکار همایون هیواد له نوموړي سره مرکه کړې، او په پیل کې ترې پوښتلې چې د یو داسې کس لپاره چې نالوستی وي د شعر لیکل څومره ستونزمن کار دی.
فنکار
انسان شعری لیکل نه وي زه
اوس که یو غزل را ته وای
خار ته جګړه یا په بیا بیا را وړي خار ته جګړه یا په بیا بیا را وړي ځکه میکلي ته پنا را وړي او لکه می پستر ګو باندې ځان کو هکا لک می پستر ګو باندې ځان کو هکا ګنګ کیسه می داش نه را وړي او لاله لما سره گاوت کی وسی لاله لما سره گاوت کی وسی وایم دنیا نه می دنیا را وړي چې د شپونکي لګوتو پریوتله مړه شوه شپېلې ما په کیسه راولي چې دښمن لسان د خوند اخیستی چې دښمن لسان د خوند اخیستی هیلې هغه چمکه خندارولی.
یو خبره چې کیږي وای په افغانستان کې د خزینه شاعرانو چې شعر لیکي د دوی شاعری چې د نارینه سره ډیر توپیر نه کیږي، یعنی که وایو چې احساسات نارینه غوندې دي کنه، یعنی هغه احساسات چې دوی شریکوي هغه د نارینه غوندې وي. تاسو څنګه دې مسلې ته مو پام کړی چې د یوې ښځې احساسات بیان کړی نه د یو نارینه؟
خو داسې خبره ده که دا زموږ کورونو کې او زموږ ټولنه کې چې ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی، لکه څنګه چې نورو ملکونو کې ښځه خپل په ځان باندې باوري چې زه ښځه یم، زه به ځان ته جلا کار کوم، زما جلا کار دی او سړي هغه ځان ته جلا کار کوي. نو زموږ خویندې او دغه دا داسې د کورونو کې ساتل شوي دي که نه، بس صرف هغه د نر سوچ وي او هغه د نر خبرې وي، هغه ټوله به ښځې باندې عمل کېږي که نه، نو ښځې هغه مني. نو په دې خاطر باندې د وطن نه ټولنې باره کښې به احساسات یو شان وي غزل او شعر کښې، خو داسې نور د مینې باره کښې دي کښې خو یو شانتې نه راځي. نو
همدا خبره هم کېږي چې مثال د ځینو ښځینه شاعرانو شعرونه که نومونه یې ترې لرې کړئ خلک به فکر وکړي چې دا نارینه و شاعرانو لیکلي دي.
او بالکل داسې خو کېږي که نه، ځکه چې ښځې خو که کوم وخت شعر لیکي که نه، زه خپله اکثر وخت داسې سوچ کومه وایمه چې داسې غزل جوړ کړم چې د نارینه په شان وي که نه، دا زموږ کور کښې ما ته بیا څوک غږ ونه کړي که نه چې تا ولې داسې شاعري کړې ده. نو هغه ځکه کېږي ښځې ته خپل حق نه دی ورکول شوی که نه، زه بار بار هم دا خبره ما هر وخت کړې ده او بیا بیا هم کوم او تل به مې په خوله وي چې ښځو ته خپل حق نه ورکول کېږي که نه، هغو تر اوسه پورې د خپل ذهن او د هغه کښې داسې د خپل ځان نه دی په ځان باندې باور نه دی کړی چې دا زما خپل سوچ دی او زه خپل ځان ته یو نوم لرم په یو جنس لري که نه. ستونزه ده او دا بدبختي به زه ورته ووایم که نه، چې افغانستان کښې خو بیخي موږ په دې باندې شاته پاتې یو چې نو که ښځو ته خپل حق و دغه ورکول شي نو هغه به خپل د زړه او خپل د خبرې حصار به وکړي، هغه که شاعري وي هغه داسې نور کارونه وي.
اوس که یو بل شعر راته ووایې.
وایي وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا، وینې ترېنه ځي پر هر کابل ته نه ځم بیا، غوڅ شو په کښې زما د زړګي سر کابل ته نه ځم بیا، ورک تنه موبایل د لاس به کیسه کښې چې مې نه لیدل چا طرف لوګي جوړو محشر کابل ته نه ځم بیا، او هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، هیله به نور نه وایم چې تږی یم وطن پسې، څکلې مې خپلې اوښکې هر سهار کابل ته نه ځم بیا.
خو تاسو اوس رښتیا کابل ته نه راځئ؟
نو داسې خدای دې مناسب وکړي کابل ته ولې نه ځو که نه، خو بس دلته زموږ خلک دا یو خبره ټینګه کړې ده وایي کابل کښې جنګ دی، کابل کښې خو جنګ نه شته که نه، دا ټول خلک دی په کښې ژوند کوي او ښکلی ژوند کوي.
دا چې تاسې مخکې شعر ووایي، آیا ستاسې نوره شاعري هم همداسې له حالاتو متاثره ده؟ یعنې کومې بدې پېښې چې په وطن کښې کېږي هغه مو پکې راخیستي او نور کوم موضوعات ستاسو په شاعرۍ کښې شته؟
خلک وایي وایي ستا د شاعري نه د مینې بوی راځي که نه، نو مینه خو ژوند ته وایي که نه، ما لیکلې ده شاعري مې لیکلې ده، مې ښځو دپاره لیکلې ده او هم داسې د وطن باره کښې لیکلې ده.
آغلې درخواست، ستاسو په څېر ډېرې نورې شاعرانې هم شته دي چې هغوی په کلیوالو سیمو کښې ژوند کوي، زده کړې هم نه دي کړي خو بیا هم له شاعرۍ سره مینه لري یا شعر لیکي، دغو نجونو ته به ستا مشوره څه وي که دوی غواړي چې ښه شعرونه ولیکي، مینې ښه هنر تخلیق کړي، کومو خبرو ته باید پام وکړي او څنګه یې وپالي؟
زه وایم که زموږ خوندې کوشش وکړي دا خپل شاعري و دا که ښکاره کړي که نه، راشي په راډیو دې رسنۍ انسان تر هره ځای پورې رسوي که نه، نو انسان نامه روښانه کړي، رسنۍ به موږ سره ډېره مرسته وکړي. نو که د زموږ خوندې د رسنیو سره ملګري پاتې شي او ښه په ځان باندې باوري وشي ډاډه وشي که نه، بس خو داسې کښېناستل نه دی په کار که زموږ افغانستان کښې زموږ خوندې داسې څه کولی شي او یا شاعري وي او یا داسې بل هنر ورسره وي که نه، نو خو خپل خلک دي که د رسنیو خلک وي او داسې که نور، نو دې ته که خپل پیغام او خپل غږ ورسوي که نه، دوی به ورسره مرسته هم وکړي او د دوی نامه به هم په میډیا او دې باندې راشي. نو
د د پښتني ټولنې عام افکار اکثره د فلکلوریکو کیسو تر تاثیر لاندې وي. پښتني ټولنه د فلکلور یو ډیر غوښنه برخه لري چې باید خوندي شي. د ننګرهار ولایت په غنیخیل ولسوالۍ کې یو غر د مارکو په نوم شته. د غر ته که لرې وګورئ نو د یوه مار تور لیکه پکې ښکاري. په دې اړه یوه ځانګړې فلکلوریکې کیسه شته چې په نننۍ زرپاڼه کې به یې زما همکار او وږمه جبارخیل درته وړاندې کړي.
آخون موسا او مارغر لیکوال محبوب شاه محبوب. د اوړي په سرې ګرمۍ کې د غزه د ونې لاندې یو سپین ګیری ناست و. دغه سیمې ته یې بټۍ کوټ وایه، او دا ځکه چې د اور د بټۍ په څیر ګرمه وه او اوس دا نوم په بټۍ کوټه اوښتی. دا سیمه وه په اوړي کې لکه د تنور سره وه او یوازې د غزونو ونې ورکې وې. هلته د اوبو قحطي هم وه او خلکو به په ډیر سوال له برکوټ څخه د کاریزونو اوبه راوړلې. د سپینګری مخې ته څو ماران پراته دي او په ډیر تعظیم سره یې د هغه په پښو کې سرونه ایښي. هغه له ځانه سره څه وایي خو ماران یو هم ځان نه خوځوي. څو شېبې تیرې شوې، سپینګری هماغسې له ځانه سره لګیا دی. کله کله یې په څیره کې غوسه راښکاره شي او بیا د مارانو په طرف لاړې ورتو کړي. هغه په لاس کې د غزه د ونې شنه لخته هم نیولې او یو نیم وخت په مارانو گزار هم کوي، خو له لسو زیات ماران هغه ته د عذر په دود پراته دي. شیبه بلانه و تیره چې یو خدمتګار یې په خټینې کوزې کې د اوداسه لپاره اوبه راوړې. سپین ګیری د اوداسه په نیت پاڅېد خو ماران لا هم په هماغه ځای پراته وو. څو شیبې وروسته لوی مار یو کوچني مار ته مخ ور واړاوه او په غوسه یې ورته وویل، تا ته خو ما له پخوانه ویلي وو چې اخوند صاحب په غوسه کیږي، نو بیا ولې تلې؟ کوچنی مار یوازې برګ برګ ور وکتل او څه یې ونه ویل. لوی مار په غوسه شو او په لکۍ یې څو وارې کوچنی مار وبهم، خو چې بیا یې په سپینګیری نظر ولګېد غلی شو. مخکې له دې چې سپینګیری اخوند په لمانځه ودرېږي، مارانو ته یې د لاس په اشاره د تګ وویل او هغوی هم د سترګو په رپ کې پناه شول. لاوه یې د ماسپښین د لمانځه وروستي دوه رکعتونه نه و پوره کړي چې یوه ډله خلک یې تر شا ودرېدل. سپینګیری خپل لمونځ خلاص کړ او له دعا وروسته یې له راغلو کلیوالو سره روغ بړ وکړ. د راغلې ډلې یو مشر په ډېر احترام وویل، د خدای نازولیه، زمنګ هستی دې له تازه شي، یو عذر ته راغلی یو، خواست کو چې نا امید مون کړې. سپینګری اخوند د سر په اشاره ورته د ناستی وویل. هغوی ټول د لخو په ویل شوی پوزی کې ناستل. ورسته کس او بیرید او وی ویل چې په ونه کې مار راز وړاندې. سپینګری پاس وکتل او مار ته یې د تلو اشاره وکړه او مار هم د سترګو پر اپ کې له دې ځایه پناه شو. سپینګری لراغلو خلکو وپوښتل، څنګه مو پیښه وکړه؟ د ډلې مشر ځواب ورکړ، د خدای دوسته، په موږ د تل خپل رحم کړی، اوس هم ستاسو رحم ته اړ یو. هم ستاسې له برکته موږ په دې ځای میشته شوي یو، هم ستاسې برکت دی چې خدای راباندې رحمېدلی. په ډلې کې یو بل راغ کړ، د یو ډېر لوی عذابه مو وژغوره، په مقابل کې که هر څه غواړي موږ یې ورکولو ته تیار یو. سپین ګیری اخوند په خندا شو او ویې ویل، ما ته خدای هر څه راکړي، ووایا زه تاسو سره څه کومک کولی شم. د ډلې مشر غږ کړ، هر ورځ له غره یو لوی ښامار راښکته کیږي او زموږ غواګانې او میښې خوري. د دغه ښامار مخه یوازې ته نیولی شي، که چیرې مخه ونه نیسي زموږ د مالونو سره سره به موږ هم وخوري او موږ به نیست و نابود شو. سپینګیری پرته له کومې خبرې خپله لکړه راواخیسته او له راغلو خلکو سره یې حرکت وکړ. له شاوخوا یو ساعت مزل وروسته د غره بیخ ته ورسېدل. د سپینګیری په ورتګ سره د هغه ځای خلکو خوشحالي شروع کړه او خبره شوې ویره یې له منځه لاړه. یو راغه کړ چې همدا مازیګر مهال ښامار راځي. اخوند په یوه لویې تیږې کېناست. شیبه بلانه وه تېره چې یو لوی ببر ښامار له غره را روان دی. اخوند خپله لکړه د هغه په طرف ونیوله او ښامار په پرشکېدلي انداز د اخوند په خوا راغی. ښامار د تعظیم په دود سر ټیټ کړ او ویې ویل، ای د خدای نازولیه، دلته څه کوې؟ اخوند په قهرې دلی غږ وبیل، لینه ورک شله دې ځایه. خامار وبیل، زه له خپله کوره نسم. اخوند خپله خبره بیا تکرار کړه او بوی ویل، که چیرې ته لاړ نه شي نو زه به خیرا وکړم. خو خامار په مغرور انداز سر حڅ کړ او ویې ویل چې کله به هم د اخوند خبره ونه مني. اخوند خپله خبره د دریم ځل لپاره تکرار کړه، خو کله چې خامار د اخوند د خوړلو نیت وکړ، اخوند اسمان ته وکتل او ویې ویل، په سر دې اور بل شه او له لکۍ دې ووځه. له دې خبرې سره د خامار په سر اور بل شو. خامار بیرته د غره په طرف حرکت وکړ او غوښتل یې چې له غره بله خوا واوړي او هلته په روان سیند کې خپل اور مړ کړي. خو تر څو چې تر سیند رسیده خامار سوځېدلی و. لا هم په دغه غره کې د خامار توره لیکه موجوده ده او د دغه سیمې خلک دا غر د مارکو یا مارغر په نوم یادوي. دوی وایي چې خیرا کوونکی اخون موسی بټیکوټه نومېده چې لای هم زیارت د بټیکوټ په ولسوالۍ کې آباد ده. د دغه سیمې خلکو د مارکو د غره شاوخوا ټولې ځمکې د اخون موسی په نوم کړي چې د هغه له مرګ وروسته یې خدمتګارانو ته پاتې شوي او لا هم دا سیمه د هغه د مجاورانو په ولکه کې ده.
د ادب جام دا برخه مو د پښتو لرغونی ادبي دورې شاعر سالم احمد الکوزی ته ځانګړې کړې ده. دا برخه زموږ همکار سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ محمد سالی الکوزی. شیخ محمد سالی په قوم الکوزی او د کندهار په جلدک کې اوسېده. د غزای د کندهار شمالي شرق ته تقریبا 1.5 میل لري د کابل پر لار واقع ده او تر اوسه هم هلته د لکوزی او ټبر اوسي. شیخ سالی موږ د پټي خزاني په مرسته پیژنو او دغه کتاب د د اشعار او بیلګه هم موږ ته رسولې ده. دا سوای چې شیخ یو عالم او عابد سړی وو او په علم او تقوای په خلکو کې شهرت ترلود. وختونه یې په تدریس او د خلکو په ارشاد تیرول، منځوی او په ګوخه کې ناس سړی وو. علمي او روحاني استغنا د دنیاوي جولانه منع کاوه او همیشه د خپلو شاګردانو او مخلصانو د مجلس څراغ وو. د تدریس حلقه یې د شاهانو تر دربار او عزت خوښه وه. نو ځکه تل د تدریس او ارشاد په حلقه کې له دنیاوي مزخرفاتو څخه فارغ او مستغني وو. داسې معلومیږي چې شیخ سالی تر زرم هجری د مخازي کې تلای وو او پر هغه وخت د علمي شهرت، تقوا او فضیلت غږ لوړ وو چې نه یوازې په کندهار بلکې پر ټولي پښتونخوا د دوو لویو امپراتوریو یعنی د هندي تیموریانو او صفویانو جګړې په پرله پسې ډول جاری وي او پښتنو آرام نه درلود. د شیخ صالح په وخت کې د کندهار والی شابیک خان کابلای وو چې په 1003 کال د جلال الدین اکبر پاچا په امر کندهار ونیو او تر 1014 هجری پورې هم په کندهار کې واکمن وو. پټه خزانه د شابیک او شیخ صالح داستان داسې را نقلوي او وایي، نقل دی چې شابیک خان د کندهار صوبهدار شیخ محمد سالی وغوښت چې کابل ته ولاړ شي او هلته خلکو ته فیض ورکړي او په تدریس د علومو طالبانو ته هدایت وکړه چې شیخ محمد سالی ورته ولیکل او وی ویل، ما له تمه د عزت نشته او په دنیا پسې تګ نه غواړم. زما داسې مقصد دی چې دنیا ما ته راشي، نه چې زه ولاړ شم په دنیا پسې. که زما عزت غواړی نو ما پرېږده او په دنیا پسې مې مه مسافر کوه. چې دغه خط ورسید شابیک خان ته نو وی ویل چې ما ته هم ستا عزت مقصود و، نه بې عزتي. له دې روایت موږ د شیخ صالح د ژوندانه طرز او د ده د تفکر صبغه معلومولی شو چې د نفس پاکوالی، پوهه، تقوا، استغنا ټول ورسره وو او دغه صفات مزایا د په دغه غزل کې سره یو ځای کړي دي چې شابیک صوبهدار ته یې لیکلی وو. غزل: د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د بل چا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بیهوده منت به ولې د هر چا وړم. چاشنه د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت،
چه آشنای د شپې ناڅاپه په لاس کې ووت. روخان زړه په ګوګل پټ لمر په سما وړم. په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، په دنیا کې تجارت څوک د دنیا کا، زه د زړه په بازار بار د عشق سودا وړم. که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، که پر تخت مې د سلیمان سپور کړي سړیا، عاقبت خاور ته ښه عمل پیشوا وړم. بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، بې له عشق خوشحالي پر ما حرامه، زه صالح که په خوله خوښ په زړه ژړا وړم. د لیلا د مینې فیض هر سبا وړم، بېهوده منت به ولې د بل چا وړم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د رادیویی مجلې د ورېښمین خیال په لسم سرود کې مو اوریدل چې ملکی د ساکانو له مشرانو سره مشوره وکړه او هغوی ته یې اعلان وکړ چې کاک ته به ورځي او د هیرمند د ساتنې په پار به بیا جګړې ته آمده کوي. خو د ساکانو مشران د ملکی تک ته خفو او اندېښنې لرله چې خدای مکړه کاکی ونه وژني. دا چې د یولسم سرود په لومړۍ برخه کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
مازیګر د پسرلی دی څه خاموشه، لویا دښته د فراده سبزه پوشه، هلته دلته کوشنۍ بوړبوکۍ تاوشي، سارانی ګلونه ونڅوي ځان ته، لکه شوخه ډمه هسکه شي اسمان ته، ځای ځای غره کې ژیړ ګلونه زرغونه دي، د کک دنګه ډبرینه کلا لوړه، په برجونو یې ولاړ زلمی سپاهیان دي، د ماڼۍ په یو لوی تالار کې ناست دی، د چنار په قامت لوړ غنم رنگ ځوان دی، تر ببرو روزو لاندې ځګي سترګې په سوچونو کې لاهو لکه باد باندی، هر اندام یې لکه ډټ د یوې ونې، نرینه ښایست تیر له هره بریده، د هیبت او د ابهت یو ولاړ غر دی، تورو سترګو کې رګ د سرخۍ ښکاری، په څیره کې شوخ رم د هوسۍ ښکاری، کک زلمی دی کک دی ښکلی کک پیاوړی، څه مغروره څه سرکشه څه ویاړلی، د خاموشې څیرې شاته یې رازونه، ګڼ غمونه او د ژوند ډیر داستانونه، تورو سترګو کې ژوند وهي موجونه، د دربار ساقی شوخ یو مست زلمی دی، له پخوانه ملګری د بزمونو، درباریان چې ټول د کک څخه ډارېږي، د ساقی په خوله پیغام استوي کک ته، کله ټوکې کله کړي خوږې خبرې، په خندا راوړي هومانه ډک جامونه، نن د کک په وړاندې بیا ساقي ولاړ دی، وایي یې ستره سالار از موږ مشره، ګرز د هسک د دښمنانو پر سر اوسه، نن مې بیا د زرنګ ښار نه هوما غوښتي، یو خوم ډک له آریایی اصلي شرابو، په قلقل د سراهی تر غاړې راشي، په پیاله کې د لنبی په څیر نڅیږي، د هوما له بوټي جوړ چن له ململه، ها شراب چې زما د کک څښتن خوښیږي، کک لږ مسک شو د ساقي په دې خبرو، ساقي بیا د څه ویلو زړه پیدا کړ، ویل د دوبی په تودو او لوړو شپو کې، هومایی ساقي زلمیان په غرو رغو کې، د هوما شیره له ګلو څخه باسي، د ساقي زلمیو پیغلې معشوقې دي، له بامونو نه اسمان ته په سلام وي، عاشقانو ته په مینه پیغام لیږي،
د سپوږمۍ د راختو شیبو ته وای په خوږو مهینو ژبو دا بدلې سپوږمیه کړنګ وهره خیژه سپوږمیه کړنګ وهره خیژه یار مې د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه د ساکانو نجونې مست نخره بازې په ښایست لکه کوترې په خوی بازې یو ناڅاپه کک غوسه شو او رانیغ شو پر ساقي یې سترګې تند کړې را برګې ما ته مسته یې ښکلا د ښکلو ښځو ته پوهېږي چې مې زړه ډک دی له کرکې ته ساقي یې له هو ما سره د کار دی ستا یې څه چې راته ستا یې پردی نجونې که د بیا وه خوله لړلې په اپلتو نو له سرو سکروټو ډکه به دې خوله کړم د خپل مرګ تورې شیبې به در په زړه کړم ساقي غلی شو په خوله یې لاس کړ پورې کک بیا ډوب شو د فکرونو په څپو کې